د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدر منوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې بر راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام اوري. خو لومړی په مکړی خبرونو ته، د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دې هیواد کې ډیره ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې مهلت ورکړی چې له دې هیواده ووزي کنه له جبري استلو سره به مخامخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بکټي پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې 1.3 میلیون افغان وګړي د اوسېدو له قانوني اسنادو پرته په پاکستان کې ژوند کوي. هغه ادعا وکړه چې په پاکستان کې له وروستیو 24 تروریستي حملو څخه په 14 کې افغانان ښکېل وو. د طالبانو حکومت د پاکستان د تازه تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو پخوا تر دې دا ډول اداوې رد کړي او ویلي دي چې پاکستان دې د اداو پر ځای د خپل امنیت د ټینګښت دنده ترسره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې سخت ژمی په مخ کې دی او زیات وګړي ښایي د غرونو تر شا په یخنۍ کې ګیر پاتې شي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د آسیا پاسیفیک څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ډبلیو ایف پی د افغانستان دفتر د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې لپاره چې مرستو ته د هر ار افغان لاسنیوي وشي په کار د چې دوی ته سم د سی بودیجه ورکړل شي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویان وحید الله امانی 13 ازادي رادیو ته ویلي و چې د بودیجې د کمواله لکبل دوی په میاشت کې د 15 میلیون اړو افغانانو لډاله یوازې 3 میلیون خلکو ته خوراکي مواد رسولې شي. ډبلیو ایف پی وای د افغانستان لپاره 1 میلیارډ ډالر اړتیا لري. ترکیه وایي د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی د لسګونه غړو په ګډون نږدې زر کسانی د دې هیواد په جنوب ختیځ کې چې ډیرای اوسیدونکو په خټه کردان دي نیولې دي. د اقدام په پلازمینه انقره کې د یکشنبه ورځ تر برید ورسته و کیږي. په دې برید کې چې پړای پی کی کی ډلې ومنله، دوه پولیس ټپیان شول. ترکیه او لویدیز متحدانه دا ډله یو تروریستي سازمان بولي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي ایرلیکایا ویلي امنیتی ځواکونو په 14 ولایتونو کې لزر زیات کسان نیولې چې د پی کی کی وش په تګړي هم پکې دي. په انقره کې د کورنیو چارو وزارت د ودانې مخې ته ځان مرګای بریت داسې محل وشو چې په پام کې و ولس مشر رجب طیب اردوغان پارلمان د اوړي تر رخصتې وروسته خپل وینا سره پرانیزي. د اسپانیا یوې محکمې په نایټ کلبونو کې د اور لګیدو په پیښه کې د 150 کسانو د مړینې په باب جنایي تحقیقات پیل کړي. په جنوب ختیځه مرسیا سیمه کې د یکشنبه په ورځ په دریو نایټ کلبونو کې د اور لګیدنې پیښه په 14 کې بې ساري ګڼل شوې. د دې اور چې چارواکي وایي علت معلوم نه دی، دوه کلبونه له حد زیات تخریب کړل. سیمهیزو چارواکو ویلي که څه هم دغو دوو نایټ کلبونو ته یو کال مخکې خبرداری ورکړل شوی و چې له قانوني جواز پرته د فعالیت نه کوي، خو بیا هم پرانیستي وو. د محکمې قاضي اوس د قربانیانو د هویت د تثبیت لپاره د څیړنو پایلو ته په تمه دی او کله چې دا پروسه بشپړه شي نو بیا به نور قانوني اقدامات کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په هند کې د نړیوال جام په درشل کې پرون په یو تمریناتي لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه. د دې لوبې پچا افغانستان وګټله او د توپ اچونې پریکړه یې وکړه. سریلانکا افغانستان ته د 295 منډو هدف وټاکه. د باران له کبله د لوبې اوورونه 240 ته راکم شول او افغانستان د بریا لپاره 255 منډو ته اړتیا لره. افغان لوبډله وتوانېده چې ورکړل شوی هدف د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړي. د رحمن الله ګربز 199 منډو او د رحمت شاه 93 منډو د افغانستان له بریا سره ډېره مرسته وکړه. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې مهم راپورونه لرو. په چین کې د نړیوالې همکارۍ د فورم د درېمې غونډې په اړه یو راپور لرو او په یو مرکه کې دا خبره څېړو چې دا غونډه پر افغانستان د واکمنو طالبانو لپاره په څه معنا ده.
تعامل په معنا د رسمیت پیژندلو نه دی، خو زه داسې فکر کوم چې نړۍ مجبوره ده چې اوس طالبان سره دغه تعامل وساتي.
د طالبانو حکومت د پاکستان په محبسونو کې د یو شمیر افغانانو د مرموز مړینې په اړه خبرګون خوډلې. په یو بل راپور کې به واوري چې د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي د افغان میرمنو غږ باید د نړیوالو په ټولو هڅو کې څرګند وي.
د شوزو کډون باید په ټولو مجالسو کې په ټولو پلیټفارمو کې باید شتون ولري او د دوی ژغ باید واخیستل شي.
باندې منارې اونیس پروگرام کې بعد نورو مسایلو ترڅنګ واوري چې د کور د وسایلو په انتخاب کې د میرمنو ونډه څومره مهمه ده.
څګټه د خپلې او د خځې ګټه نه نو خځه ته اصلا نو واکور کې نه اختیار سي. هغه خځه لار سي د خپل پزر باندې د کور فرش یا زر انتخاب کې.
نور مطالب هم لرو او د دوه تیر سره وسی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو د خبرونه لمړی موضوع ته د چین په شیجانګ ایالت کې نن او سبا د نړیوال همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا د فورم دریم غونډه جوړیږي چې پر افغانستان هم خبرې پکې کیږي. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیرانو هم برخه لري. پر افغانستان د طالبانو له وکمنې دورسته چین هڅه کوي چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې وپالي او پرستیو کې افغانستان ته نوی سفیر هم معرفي کړی دی. اسمت څروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
چین له هغو لمړیو یعنی تباندی دو کاله مخکې په افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته هڅه کړي چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې وپالي. اوس هې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته بلنه ورکړي چې د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا فورم په دریمه غونډه کې چې نن او سبا دوام کوي برخه واخلي. د پاکستان د بندنوی چارو وزارت ویلي د دوی د بهرنوی چارو وزیر جلیل عباس اعلانی هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د طالبانو د بهرنوی چارو وزارت پرستیال وایند حافظ یا احمد پرون په ایکس شبکه کې لیکلي شی جیانګ ایالت ته د طالبانو ورغلې هیئت به د چین د بهرنوی چارو له وزیر او نورو هیوادونو له استازو سره دوه اړخیزه کتنې او غونډه هم بلري. ویل شوی د طالبانو په پلاوی کې د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت موین عبداللطیف نظری او د دوی نور چارواکي ګډون لري. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر وضعیت د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیاسي همکاریو په پراختیا، جغرافیایي اتصال، د چاپریال پر خوندیتوب او د کلتوري اړیکو پر ټینګښ خبري کیږي. د نړیوال همکاري لپاره د ترانس هیمالیا فورم په 2013 میلادي کال کې پیل شو چې تر ډیره پر سیمه ایزه همکاري او سیمه ایزو چیلنجونو پکې بحث کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی استازي شینکی کډو خیلوي چین په دو دلایلو له طالبانو سره نشتې اړیکې پالي.
لمړی دلیل دوی هم د امنیتي مسایل دي چې غواړي طالبانو سره اړیکې ولري او چې طالبان د دې په خلاف هغه دلې چې د چین مخالف دي هغه د غوی په خلاف باندې ونه کارول شي. دوه موضوع معلومدار هغه ځای چې امریکا خالی پریښی ده غواړي چې چین ډکي او چین د افغانستان د خپل پروژو په لیکلو لپاره افغانستان ته ضرورت لري او همدارنګه د افغانستان طبیعي زیرمو ته ضرورت لري چې همدغه وخت دی چې همدغه فرصت نه استفاده وکړي ځینې قراردادونه ترلاسه راوړي ځکه چې دا یو قوي مشروع حکومت نه دی او بل داسې په دې مسله باندې ډېر ښه نه پوهېږي، مسلکي کسان نه لري.
چین لبرنای هیوادو چې د وشي یا سمبلې پر 22مه یې نوی ګمارل شوی سفیر ژاو شینګ خپل باورلیک د طالبانو رئیس الوزرا ته وسپاره. د چین په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژندلې او چین له هغو هیوادونو لري چې د افغانستان پر طبیعي زیرمو پنګونې ته زیات لیوالتیا لري. د طالبانو حکومت د سنبلې په نهمه د اولو قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل چې ویل کیږي ارزښت 16 میلیارد ډالر او ترسیږي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي د تخار د سروزرو د لوګر د مس عینک دویم کان، د غور د سرپو او جستو او د هرات ولایت د وسپنې د قانونو تړونونه د چین، ایران، بریتانیا او ترکیه د شرکتونو په ګډون لزینو کورنیو بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شوې دي.
پر راپور کې مو واوریدل چې په چین کې نن او سبا د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا د فورم دریمه غونډه جوړیږي چې په دې غونډه کې د افغانستان په مسایلو هم خبرې کوي. په غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې. زما همکار په دې اړه د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون له استاد محمد اسحاق اتمر سره خبرې کړې او د مرکې په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د ترانسفه مالیا په فورم کې د طالبانو حکومت ته بلنه ورکول په څه معنا دي.
ډاکټر شو دا چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو کې به د همالیا فورم درېمه ناسته په چین کې دایر شي او د دې لپاره ښاغلي متقي دعوت شوی. په دغه ناسته کې معمولا د بهرنیو چارو وزیران رابلل شوي دي او په دې کې به یو خو په سیمه ییزو همکاریو باندې بحث کېږي، بل تجارت په لارو باندې به دوی خبرې اترې ولري، ځکه چې یو خو د چین دغه ډېر عمده پانګونه چې دا په یو لار یو کمربند دی او افغانستان داسې معلومیږي چې دغه پروژې یو برخه یي، لیکن په افغانستان کې شرایط لا دومره مساعد نه دي او هغه ننګونې دغه لویې پروژې ته موجود دی. زه داسې فکر کوم چې کوشش به دا وسي چې د افغانستان د حکومت د چارواکو توجه او کاري په دغه برخه کې جلب شي، نو ځکه دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته د غونډې ته دعوت ورکړی.
اتمر صاحب، چین تیره میلادي میاشت د کابل لپاره نوی سفیر معرفي کړ چې د طالبانو لخوا په ځانګړو مراسمو کې ومنل سو. د چین او طالبانو اړیکې به د سیمې نورو قدرتونو ته څه پیغام ستاسو په نظر ورکړي؟
گرچه تیره میاشت چین د افغانستان د پاره خپل نوی سفیر معرفي کړ او دغه سفیر په ډېر خاص مراسم سره خپل اعتمادنامه رئیس الوزرا ته وړاندې کړ، خو تر اوسه پورې چین دې ته چمتو شوی نه دی چې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني. خو په هر صورت چین اولنی هیواد دی چې خپل سفیر مستقیما افغانستان ته استولی دی او داسې محتمل دی چې چین د نورو هیوادونو نه مخکې د افغانستان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. البته دا د هغه نورو مسائلو سره جوخت تړاو او اړیکې لري کوم چې په راتلونکي کې به د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي.
د نړۍ ګڼې هیوادونه له طالبانو سره د تعامل غوښتنه کوي. آیا فکر کوي طالبان د قدرتونو ترمنځ د توازن ساتلو وړتیا لري؟
د تعامل او د رسمیت پیژندنو معنا بیل بیل دي. یعنی تعامل لرل په معنا د رسمیت پیژندلو نه دی، خو زه داسې فکر کوم چې نړۍ مجبوره ده چې اوس طالبان سره دغه تعامل وساتي، ځکه د افغانستان خلک او ډېر ضرورتمند وګړي دلته شته دي چې هغوی نړیوالو مرستو ته ضرورت لري او نړۍ کوشش دا کوي چې دغه بشري مرستې باید مستحقو کسانو ته په افغانستان کې ورسول شي.
د چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ چټکه شوې، په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې طالبان اداره کوي په توقیف کې د ځینو افغان کډوالو د مرموزې مړینې په باب عکس العمل ښودلی. په عین حال کې د افغان کډوالو په باب د پاکستاني چارواکو تورونه او توندې څرګندونې هم زیاتې شوې دي. اسدالله لودین په دې اړه نور تفصیل اوروي.
کله یوې خوا په پاکستان کې د افغان کډوالو په باب د پاکستاني چارواکو تورونه او توندې څرګندونې زیاتې شوې، بل لور ته هلته پر ډیرا کډوالو د ژوند فضا هم تنګه شوې ده. په اسلام آباد کې د ظاهر په نامه یو افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل تقریبا هر ورځ افغان کډوال نیول کیږي.
همدا اوس زه تاسو سره غږیږم د چټک بختور په سیمه کې چې اسلام آباد کې ده عملیات روان دي او کور په کور ګرځي، خلکو ته پوښتنې کوي او زر د څو روپۍ په خاطر دا کار کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون سه شنبه په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د نیول کېدو، زورول کېدو او لادرکۍ پر پیښو خپګان وښود. اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې لږ تر لږه څلور افغان کډوال په اسلام آباد کې فرید الله د غلام جیلانی زوی، په راولپنډۍ کې امان الله د ټکر خان زوی، ولی د شیر محمد زوی او په اډیاله زندان کې درویش د عتیق الله زوی د امنیتي ځواکونو له لوري تر نیول کېدو وروسته یې جسدونه په روغتون او یا نورو ځایونو کې موندل شوي دي. سفارت وایي په تیرو دو اونیو کې د پاکستان په بیلابیلو ساحو کې نږدې زر افغان کډوال نیول شوي چې 415 هغوی قانوني اسناد هم لرل. پر افغان کډوالو دا فشارونه داسې وخت زیات شوي چې په پاکستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې شوي او پاکستاني چارواکي وخت نا وخت په دغو پیښو کې افغان وګړي په لاس لرلو تورنوي، هغه تور چې خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی پرون سه شنبه تور ولګاوه چې په پاکستان کې د روان میلادي کال لپاره د څلورویشتو ځانمرګو بریدونو له ډلې په 14 هغو کې افغان وګړي لاس لري. هغه د خپل دغه ادعا د اثبات لپاره شواهد وړاندې نه کړل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپل اعلامیه کې ویلي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او زورول په داسې حال کې روان دي چې پاکستانی چارواکو یې د مخنیوي ژمنه کړې وه. د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دغه هیواد کې میشتو ټولو نه قانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی چې له دغه هیواده ووزي، کنه له جبري استلو سره به مخامخ شي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خځو د حقوقو د څنګ مرستياله هی دربار وای افغان خځې باید د خپل هیواد د راتلونکو په اړه په هر راس او په ځنګړې توګه د ملګرو ملتونو د هڅو په غونډو کې حضور ولري. مرمنبر د خځو د مدني ټولنې سولې او امنیت په نوم په پرانیستي لیک کې د غوښتنه کړې ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګ مرستياله هیدربار وای په افغانستان کې د خزو بشری حقوقو وضعیت ته پکتو باید افغان میرمنې د خپل هیواد د راتلونکو پاړه په هر ډول خبرو اترو په ځنګړي ډول د سولې د هڅو پاړه د ملګرو ملتونو غونډو کې ګډون ولري. میرمن بار د سیشمې پورس په خپل ایکس پاڼه کې د خزو سولې او امنیت د مدني ټولنې پرانیستل لیک شریک کړ او زیاته کړ چې د بشری حقوقو د څار سازمان د سولې د خبرو اترو په ټولو بهیرونو کې د خزو بشپړ ګډون پاړه او د غراز د خپلو هیوادونو دراتونکو پاړه د مهم لیک لاسلیک کړي. په دغه پرانیستي لیک کې چې د ملګرو ملتونو په ادرس د خزو د سولې او امنیت پاړه د کلنۍ غونډې لپاره مخکې لیکل شوی، له دغه سازمان څخه غوښتل شوی چې د دې کنوانسیون مطابق د سولې او امنیت په برخو کې د خزو فعال خوندي مانلرونکي او مساوي حضور ته پاملرنه وکړي. په اتلیک کې د خزو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې. د شپاره سنوري هیوادونو د خزو ترڅنګ افغانستان هم یاد شوی او ټینګار شوی چې خزې باید په هغو غونډو کې چې په دې اړه باسونه کیږي هر اړخیز برابر او مانا لرونکي ګډون ولري. په لیک کې راغلي چې د مساوي ګډون څخه هدف د خزو ګډون باید 50% وي. د بشري حقوقو د څار سازمان ترڅنګ د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو سازمانونو هم دغه لیک لاسلیک کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خزو د حقوقو او بشري حقوقو فعالان وي سره لدی چې افغان میرمنې خپل حقوقو به برخې دي خو د دوی استازي په غونډو کې شتون نه لري. د خزو د حقوقو فعال زرغونه ولی وي یوازې خزینه استازي کولای شي چې په غونډو کې د خزو غږ پورته کړي.
زنان افغانستان باید
افغان خځې باید په بهرنۍ غونډو کې چې د خځو او د هغوی په برخلیک کې خبرې کیږي حضور ولري. د خځو رښتینی استاذ او ته باید دا موقع ورکړل شي تر څو د هغو میرمنو او افغانانو غږ پورته کړي چې له تاوتریخوالي او وهلو ټکولو سره مخ دي.
از ملت او مردم خود باشن.
د خزو د حقونو یو بل فعال وګمتو خوي خزه د دې حق لري چې په هغو غونډو او خبرو اترو کې برخه واخلي چې د دوی پاړه کیږي او نړیواله ټولنه باید دې مسالې ته پام وکړي.
پرستر بلې د شوزو وضعیت د نن په افغانستان کې خرابېږي او په ټوله معنا شزي له ټولنې څخه حساسي وي او په کور کې نه ولسي وي، نو دې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کیږي چې د شوزو ګډون باید په ټولو مجالسو کې په ټولو پلاتفورمو کې باید شتون ولري او د دوی ژغ باید واخیستل سي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان میرمنو اعتراض کړی وو چې د دوه او ملګرو ملتونو نورو غونډو ته د دوی استازي نو وربلل شوي. اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ښځې او نجونې د کار، مطالعې، زده کړې او ځینو نورو ټولنیزو فعالیتونو په ګډون له خپلو ډیرو حقونو بې برخې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې فریده سیال چمتو کړي.
ل برېټانی خبریدونکو کرکټ ټایمز خبرونه په هند کې د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په درشل کې لیکي. د افغانستان ملي ټیم د هند د ملي لوبډلې بخانه کپټان اجی جدیجا د موربی او مشاور په توګه ټاکلی دی. پرونه زیاتوي افغانستان بعد د نړیوال جام په سیالیو کې خپل سفر د شنبه په ورځ د بنگلاديش په وړاندې په لوبي سره پیل کړي. خبرونه د خغلی جدیجا ټاکل یو ښه او پر وخت ټاکنه یاد کړي او زیاتوي چې د هغه لاسته راوړنو به افغان لوبغاړي په دې نړیوالو سیالیو کې ګټه پورته کړي. د خبرونه په ټکو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ نړیوال جام سیالیو لپاره چې د پنځشنبه په ورځ پیلېږي چمتووالی نیسي. خبرونه وړاندې وایي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د جدیجا له مشورو سره سم د هند له هوا او شرایطو سره ځان برابر کړي. کرکټ ټایمز لیکي جدیجا له 1992 نه تر 2000 کاله د هند په استازیتوب په 196 لوبو کې ګډون کړی دی او د هند لپاره د دریو نړیوالو جامونو په ګټلو کې مهم رول درلود. لس غوره ټیمونه د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام سیالیو کې ګډون لري. دا سیالۍ د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ په سیالۍ سره پیلېږي. کرکټ ټایمز په داسې حال کې په هند کې د کرکټ نړیوالو سیالیو ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر چمتووالي تبصره کوي چې له برېټانیا بلې خبریدونکو انډیپندنت ورځپاڼې په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت د چارو په بندېدو لیکنه کړې ده. ورځپاڼې د سفارت اعلامیې ته په اشاره ویلي په هند کې افغان سفارت خپلې چارې د کوربه هیواد د ډیپلوماټیک ملاتړ د نشتون له امله بندوي، خو قونسلي چارې به روانې وي. ورځپاڼه وړاندې وایي په سفارت کې هغو کارکوونکو کار کوو چې د تېر حکومت لخوا ټاکل شوي وو. ورځپاڼه زیاتوي د هند حکومت طالبان په رسمیت نه پیژني او په دې برخه کې به د ملګرو ملتونو د پریکړې سره سم چلند وکړي، خو له دې سره جوخت یې په نوي ډیلي کې د افغانستان له سفیر څخه ملاتړ نه دی کړی او د سفارت ځینې بانکي حسابونو ته یې د هغه لاسرسی محدود کړی دی. د هند حکومت په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفیر او د طالبانو لخوا د معرفي شوي استازي ترمنځ جنجال د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. ورځپاڼه په سفارت کې د یوې سرچینې په حواله وایي همدا چې د هند حکومت په دې هیواد کې د افغان ډیپلوماټانو ویزې تمدید نه کړي د سفارت د تړل کېدو سبب شوي. دې سرچینې د مودي حکومت د طالبانو نظام ته په نږدې کېدو تورن کړی او ادعا کړی ده چې د هند حکومت د طالبانو په رسمیت پیژندو ته نږدې شوی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون د تیر جمهوري نظام چارواکو او نورو سیاستوالو ته چې په هیواد کې پاتې دي یا له هیواده بهر اوسی او اوس هیواد ته راستنه شوي د خوندیتوب کارتونه ورکوي. د دې کمیسیون غړي وایي دا کارتونه ځکه ورکوي چې د چارواکو ته څوک ګواښ ونه کړي، خو ځینې افغان سیاستوال دا په هیواد کې د میشتو او راستنیدونکو سیاستوالو د څارنې او کنټرول یو هڅه بولي.
د طالبانو حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسون وایي د تیر جمهوري حکومت چارواکو او نورو سیاستوالو ته د خوندیتوب کارتونو د ویش لړۍ پیل کړې. له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسون وایي له دې کارتونو څخه یې هدف دا دی چې پخوانیو چارواکو ته څوک ګواښ پېښ نه کړي. په تیر حکومت کې د ولسي جرګې غړی عبدالقادر کلاتوال چې دا کارت یې اخیستی وایي له افغان شخصیتونو سره د اړیکو په کمیسون کې یو بورډ جوړ شوی چې د مخکنیو چارواکو او وکیلانو د خوندیتوب تر څنګ د هغوی اړوند حقوقي مسایل هم تعقیبوي.
دغه وزیران، وکیلان او د تورته ځینې نور مامورین دا هر څوک یې یعنی لسی جلبولای که چېرته په چا باندې دوی حق او حقوق ولري دوی کولی شي چې همدغه بورډ ته مراجعه وکړي، خپل عریضه ورته ورکړي او جانبین په وزرداشت دی هغه بورډ د مسؤلینو چې په هغه کې د سترې محکمې عالي شورا استازی هم ګډون لري خپل عرایض او خپل ادعا په اثبات ورسوي. بیا بورډ په دې باندې تصویب نه شي چې که چېرته څوک حق په جانب باندې وي د هغوی حقوق باید در سوار کشید.
خود ځینې نور افغان سیاستوال بیا د طالبانو لخوا د پخوانیو چارواکو د کنټرول یوه هڅه بولي او وایي په داسې حال کې چې طالبان د عمومي بخښنې او امنیت ادعا کوي، بیا هم هڅه کوي له دې لارې پخواني چارواکي تر څار او کنټرول لاندې ونیسي. په ناروې کې پخوانی افغان سفیر او سیاستوال شکریا بارکزی په دې اړه وایي:
طالبان چې راغی اول ویل چې عفو کوو، دا چې معلوم نه و چې باندې څوک عفو کیږي. بیا د انتقام اخیستنې پروسه پیل شوله او اوس بیا د مسؤلیت ورکولو پروسه. زه نه پوهیږم که هغه افغانان چې هیڅ کوم ستونزې نه لري او غواړي خپل وطن ته راشي، نو ولې باید د داسې یو لارې نه لاړ شي چې هغې ته په داسې سترګه وکتل شي چې ګویا د طالبانو له برکته دوی کوای شي خپل ملک ته راشي.
په تیر حکومت کې د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي بیا پخوانیو چارواکو ته د کارتونو د ویش لړۍ په افغانستان کې د روان وضعیت ته عادي ښودلو یوه هڅه بولي. اغلی کوفي وایي چې دا مهال د پخواني حکومت ګڼ کارکوونکي، سرتیری او معترضې ښځې د طالبانو په زندان کې دي.
بزرگترین دستاورد را که طالب به خود نسبت میده تامین امنیت است. دیگر مسئولیت
طالبان خپل تر ټولو لوی لاسترولن امنیت بولی. نو خوندی توپ څه معنی؟ که دوی رښتیا هم امنیت خوندی کړی وي ولی کارتونه ویشي؟ زه فکر کوم دا د تبلیغ یو وسیله ده تر څو هغوی چې په بهر کې دي فکر وکړي چې هر څه سم دي او وهڅول شي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. د اوسني وضعیت د عادي کولو لړۍ په داسې حال کې دوام لري چې د طالبانو زندانونه د تیر حکومت د کارکوونکو، سرتیرو او معترض نجونو څخه ډک دي.
د تیر زمری یا صد میاشتې په یو دیرشمه نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې ویلي وو چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د 2021 کال لاګست میاشتې د 2023 کال د جون تر دیرشمې نیټې د مخکینی جمهوري نظام د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د نقص له 900 زیاتې قضیې ثبت شوي. یوناما په افغانستان کې د پخواني افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې په خپل راپور کې لیکلي وو چې په دې قضیو کې وژنې، خپل ساری نیونې، زورونې، ناسم چلند او ګواښونه شامل دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا راپور رد کړی و، خو یوناما ویلي و چې په دې موده کې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوي چې د یوناما له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بندخونو او یا هم نامعلومو ځایونو ته له لیږلو وروسته وژل شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. په نورستان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د حکومتي بودیجې او د یونیسف په مالی مرستې د 15 ښوونځیو ترمیم پیل کړی دی. د پوهنې د ریاست چارواکي وایي د یونیسف او حکومت ګډه بودیجه 8 میلیون افغانۍ ده او په راتلونکو 15 میاشتو کې به د دې خوانځیو د ترمیم چاره پیل شي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
په نورستان کې د پوهنې ریاست چارواکي وای په ولایت کې د خوانځیو وضعیت ودانه ترمیم او بیا رغونې تارته لري، او اوس مهال د حکومت او یونیسف په مالی همکاري د 15 خوانځیو د ترمیم چاره پیل کړې دي. د یادې ادارې مشر مولوی تاج محمد مطمئن د ترمیم کېدونکو خوانځیو د شمیر او پرې د کېدونکو لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
و بابا مکاتب منګ د داخلي بودیجې نه عملاً تر کار لاندې لرو. د برګمټال لیسا، د سید شواده مدرسه، اپ کامدیش کې هم نانګل دیوناسو لیسا او کامدیش زکور لیسې، څنګه په دواب کې دیوناسو لیسا، د دواب مختلط لیسا. نو دا ټول د داخلي بودیجې تر کار لاندې دي او ترمیماتي چارې 50% مخته تللې دي. د یونیسف په مالی ملاتړ او په هر ول سوال کې منګ دغه موسسې همکارې لاندې یو مکتب ترمیم لاندې دی.
هغه وای په ترمیم کې دونکو خوانځیو کې د نجونو په ګډون په زرګون زده کوونکو زده کړې کوي، او دوی غواړي جنو او هلکانو ته د زده کړو خچا پیریال او زمينه چمتو کړي.
ټول کې دغه ترمیماتو کې تر 15 ملیون پورې داخلي بودیجه مصرفيږي، 3.5 ملیون پورې موسساتو بودیجه پکې مصرفو، 3 ملیون پورې موږ سکال دغه ترمیماتي برخې په نورستان کې لرو. امن چاري روان دي او هغه مکاتب چې ترمیم ته اړتیا ولري هغه په اساسي ډول ورغه او ترمیم کو تر څو زموږ نوې نسل سالمه توګه استفاده واخلي، درسي ماحول باید منظم معیار ولري، سیستم ولري د هغه په اساس باندې زمونږ دغه پروسه مخته ولاړ شي.
په نورستان کې په داسې حال کې د شاوخوا 8 ملیون افغانیو په لګښت د 15 خونځي ودانی بیا رغول کیږي چې د همدی ولایت لنیزدې 2500 خونځي زیات لا هم ودانی نه لري، او له عملی په زرګونو زده کوونکي او په سلګونو خونکي ستونزې ګالي.
پک بجې او درش دقیقې دی پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دې هیواد کې ډیره ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې مولت ورکړی چې له دې هیواد ووځي کنه له جبري استلو سره به مخامخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بکټی پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې 1.3 میلیون افغان وګړي د استوګنې له قانوني اسنادو پرته په پاکستان کې ژوند کوي. هغه دا وکړه چې په پاکستان کې له وروستیو 24 تروریستي حملو څخه په 14 کې افغانان ښکېلو. د طالبانو حکومت د پاکستان د تازه تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خواتر دی دا ډول اداوې رد کړي او ویلي دي چې پاکستان دی د دې اداو پر ځای د امنیت د ټینګښت دنده ترسره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي په افغانستان کې سخت جمعي په مخ کې دی، خو زیات وګړي خای د غرونو ترشا په یخنۍ کې گیر پاتې شي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې د اسیا پاسیفیک څنګه پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي چې د دبليو اف پی د افغانستان دفتر د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام واي د دې لپاره چې مرستو ته د هر اړ افغان لاسنیوي وشي پکار ده چې دوی ته سم دستي بودیجه ورکړل شي. په افغانستان کې د دبليو اف پی ویان وحید الله امنی تیرونه ازادي رادیو ته ویلي و چې د بودیجه د کمښت لکبل دوی په میاشت کې د 15 میلیون اړو افغانانو لډالې یوازې 3 میلیون خلکو ته خوراکي مواد رسولای شي. دبليو اف پی وای د افغانستان لپاره 1 میلیارډ ډالر ته اړتیا لري. ترکیه وای د کوردستان د کارګرانو د ګوند یا پی کی کی د لسګونه غړو په ګډون نږدې زر کسانی د دهواد په جنوب ختیځ کې چې ډیرای اوسیدونکو په خټه کوردان دي د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. دا اقدام په پلازمینه انقره کې د یکشنبه ورځ تر برید وروسته کیږي. په دې برید کې چې پړای پی کی کی ډلې ومنله دوه پولیس ټپیان شول. ترکیه او لویدیځ متحدان د ډله یو تروریستي سازمان بولی. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکایا ویلي امنیتی ځواکونو په 14 ولایتونو کې لزرو زیات کسان نیولې چې د پی کی کی وش په تغړی هم پکې دي. په انقره کې د کورنۍ چارو وزارت د ودانۍ مخې ته ځان مرګې بریده داسې محل وشو چې په پام کې ولسمشر رجب طیب اردوغان پارلمان د اوړي تر رخصتې وروسته په خپلې وینا سره پرانیزي. د اسپانیایي محکمې په دریو نایټ کلبونو کې د اور لګیدو په پیښه کې د 14 کسانو د مړینې په باب جنایي تحقیقات پیل کړی دي. په جنوب ختیځه مرسیا سیمه کې د یکشنبه په ورځ په دې نایټ کلبونو کې د اور لګیدنې پیښه په 16 کې بې ساري ګڼل شوې ده. د اور چې چارواکي وایي علت یې لا معلوم نه دی، دوه کلبونه له حد زیات تخریب کړل. سیمه ییزو چارواکو ویلي که څه هم دغه دوه نایټ کلبونو ته یو کال مخکې خبرداری ورکړل شوی و چې له قانوني جواز پرته د فعالیت نه کوي، خو بیا هم پرانیستي و. د محکمې قاضي اوس د قربانیانو د هویت د تثبیت لپاره د څیړنو پایلو ته پته مدی، او کله چې دا پروسه بشپړه شي نو بیا به نور قانوني اقدامات کیږي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په هند کې د نړیوال جام په درشل کې پرون په یو تمریناتي لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه. د دې لوبې په چا افغانستان وګټله او د توپ اچونې پریکړه یې وکړه. سریلانکا افغانستان ته د 295 منډو هدف وټاکه. د باران له کبله د لوبې اوورونه 240 تراکم شول او افغانستان د بریا لپاره 200 55 منډو ته اړتیا لرله. افغان لوبډله وتوانېده چې ورکړل شوی هدف د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړي. د رحمان الله ګربز 119 منډو او د رحمت شاه 93 منډو د افغانستان له بریا سره ډېره مرسته وکړه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو اوډونکو سلامونه مې ومني
سګاټه د خپلې او د خځې ګټه نه پیسې خپل پلاس کې اصلا نو واکور کې نه اختیار سي هغه خزلار سي د خپل پزر باندې یا کالی ځان ته انتخاب کی یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شان انتخاب کی دا اصلا اجازه نه لري
دا یو میرمنې غاک مو اوریده چې ویلې یو شمیره غ میرمنې چې خپل داند او ماشنه لري د کورنۍ نارینه د ورځنی ژوند د لګښت واک نه ورکوي. هغه نارینه چې میرمنو ته دیغه په زړه په کور کې د لګښت حق نه ورکوي د دې کار لپاره څه دلیل لري؟
د خځې رئیسټل په ورزان ته شارم غنځان په یو پیغور غنځي خپل پردای ماته په غورا کې ساله ز تر مخته او خځه ما په شاته بازار ته روانه کړي د زکه د حضور او رسم ریواج مونږ اکثره دارا کم ته د دوا جنا
نن امدا موضوع چې ملتیم وکړي قدر منو جنکو د یو شمیر افغان میرمنو په خبره دوی ته لکه څنګه چې اړینه ده په کور کې واک نه ورکول کیږي د بیلګې په توګه په خپل زړه د کور وسایل نشي اخیستلی ان تر دې چې دوی ته کالی هم د کورنۍ نارینه اخلي بیا که خواخ وي یا نوي امغه باغوندي د خځې وایي چې دوی د ژوند په ټولو سختیو او ستونزو کې د کورنۍ نارینه وته اوګور کړي خو اوس چې بې دندې شوې دي خپل ګټن لري ټول لګښت نارینه برابروي امدا علت دی چې دوی ته په خپل زړه د مصرف واک هم نه ورکوي د کابل یو اوسنکه چې د 15 ماشومان مرده وای دا تل غوړي چې کورته د آیټیا ورلد ټوکی لکه فرش ظرف او داسې نور واخلي خو دا چې د خپل کار نه کوي د کور آیډ یوازې میړه پیدا کوي د ته هم د اختیار نه ورکوي چې په خپل زړه لګښت وکړي
سګاټه د خپل یو د خځې ګټه نه پیسې خپل پلاس کې نو خځه ته اصلا نو واکور کې نه اختیار سي هغه خزلار سي د خپل پزر باندې یا کالی ځان ته انتخاب کې یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شان انتخاب کې دا اصلا اجازه نه لري بس هم هغه سړی به ورته راوړي له بازار کې خیر او که خراب راوړي خځه به په کور کې تحمل وي ځکه د خپل ګټه نه ده پیسې د خامن دي دلته د افغانستان ښځې ډېرې مظلومې دي خو نه هر څه به تحمل وي
په کورنۍ مسایلو کې د کور میرمنې بې صلاحیت کول تر ډیره بیا د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې لیدل کیږي د خوست ولایت له اوسیدونکو اکبر خان څخه مو پوښتلی چې د دوی په سیمه کې میرمنې په خپل ځله بازار ته د تک او لګښت کول څومره واک لري
خوست کې دا رقم جواز سي خپل خزه کور نه نوځي کور نوځي خو نارینات من وسره دا سينه کې چې خزه دي جواز کور نوځي زکه دا کور سم د سي ریواز د سي کور نه خزه جواز نه نوځي اکثره دا سي وځي یو نیم کور کې سرپرست و نه لري یا ماشومان وي کور کې سرپرست نه وي نو هغه وځي او زموږ طرف ته دا رقم دا سي مونږ و خزه بیا یو خارته په خپل خواخه یو شای خور خو نارینه وسره یت منا
بیا څومره مثلا ورتوای چې دا شای دا رقم واخله دا ټوټه دا واخله تو شکر د سی واخله پرده د سی واخله څومره خپل نظر ور باندې منیا
نه هغه سه قز کوم شای سه په کار وي په کور کې هغه خپل دوی ته د خځو کار کې بیا کار نه لري کوم شای دوی اخري هغه مون سره عبد عمر سره زو سهار تو سره راځو کومه سودا سه دی په کار هغه سودا واخني نور ته بیا مون کار نو سره لري سي تاسو په کار دي څه نه اخري او څه نه اخري سره عبد الله پاره سره زو سهار ته نارینه سره یې سره وری او بیرته بوز
ایا د سنارینه خو دې لیدلې چې خځو ته اختیار نه ورکي ټول شی په خپل زړه ورته راوړي وای کړي خوښ کړي خوښ نه يم دا واخله
وہ استاد رقم ست باز زوی کی دار رقم ست سی او چیز اتراوڑی نو اغه کور کی خزه خوخ نه بیر د بیانو د بدلی پزور ته سم دا ری باست ز یوار لارم یا دروار نه زم درته استاد رقم نری نه ست ماری دری دی خنا
ولی ناری نه دسی کی مثلا په میرمنو باندې خپل نظر پزور باندې منی اغه ک د دې شخصی وسایل اخستل وی یا د کور د وسایل رانی ول وکنه ولی خپل نظر پزور په میرمنه باندې منی چې امدا دینو کی د خوخی کی دین خوخی کی
زان د سپاد او تبریخ زان بعد احساس کوي چې زواري خزه ته شاید درې واره راوړم یو شاید څلور واره راوړم خوخي خوخي نه وي یو واجه خو دا وي چې دوی زان ټیټ نه راوړي پر کورنۍ ته یو شاید تر وړي چې بازار خوخ وي او په خوخ نه دي کوټه مسایر وي اکثر په کلو کې دا رقم ده چې خزه راستل او کور زان ته شارم غني زان په یو پی غوري غني سي خپل پردای ماته په غوره کې چې الله عزت تر مخته او خزه ما په شاته بازار ته روانه کړي د زکه د کلتور او رسم ریواج مونږ اکثره دا رقم ته د دواج نه
دا رقم رسم ریواج خدای چې دوی په دې باندې شرمېږي د خځوالې ما سره بازار ته لړسي زخپل ارشه چورتراړم راوړم به دا کار خدای که بد
نه زما په نظر دا کار خو غلط ده زکه چې د خځې زوګ د نارینه زوګ پیر پارک سره لري نو باید هر څوک خپل خواخه یو هر ته بوزي کوي او بازي نه پریږدیم نو باید نارینه خو سره لاړ شي دا ځان ته شرم او پیغور ونه ګڼي چې ما خځه هر ته بوتلم
او کچری ام د سیدا وضعیت دوام وکا د میرمنو اغه غوښتنې په نظر کې ونني ول سی په زور یو څه په ومنل سی کړي کور بارکی کې په خپل بارکی دا به څومره بد نتیجه ولري
دا مونږ تاسو ټول ګورو ټول په تانه چې جاده کوم باد واقف سي دي تاسو حقوق مبارک نن سب روان دي ټول دغه لاملونه دي نور کوم کورونه تر تر خپل سره مستکیږي ټول هم د لاملونه دي کنه هم د نتیجه ده دا حل نه سين دا ټول چیرته حل کیږي سره
په دې مسایلو چې په کور کې د میړه او خځې ترمن جنگ دا به په مشمار باندې څومره بد اثر کوي
کوم کورونه تربیه سي دا د مور خپل ناول سکول مکتب سي دا د مور خپل مکتب دوی تار څه سي مور خپل وی نو سيغه خغه تو نه خي نو یو تا ایندا ته سوچ پکې سي ایندا به څه کم دی ول پور مکتب دی یو مکتب حیثیت لري سي پور دي خنه نو ایندا زون دي ټول خراب نه
افغان لیکوال او د خځو د حقوقو فعال اوګي امیل وایي چې په یو شمیر افغان کورنیو کې خځې بې واکه کول د ځینو نارینه وو لپاره یو ډول بې ځای غیرت ښکاري لکه موږ سره مې مارکه کړې په ګډه سره وبرو
خوښان په افغانی ټولنه کې خو د تاوتریخوالی دغه ضدیت د پخوا راهیسې البته یو کم فیصدي که داسې مدني خلک وي او داسې پرېږدي چې دوی هم حق لري کور په چارو کې د کور په تزئین کې د کور په اخیستلو کې کوم سامان چې اخلي څرقه یې کېږدي حق ورته ورکوي او هغه چې بیا خپله درآمد ونه لري هغه کورنۍ کې چې نارینه مثلا هغه امکانات مادي به ورسره وي اصلا د وخت نه ورکوي غواړي چې د خپل لغه راج وچلی خپل لغه زور ورباندې وچلی تاثیر لاندې راوړي یو څه حیبت ایجاد نو زیاتره دا داسې شوي دي ما په سترګو لیدلې دي چې هغوی حتی د دې یوه ډېره کورنۍ چې ډېر اقتصاد یې اوچت زموږ خپلوان کې یوز نو خبره په دې کې ده چې هغوی کې یوه ناوې یو چپسې په خپل زړه کړی و دا نور شیان خو پرېږده حتی یو غواړه کې په خپل زړه یعنې ته باور وکړه چې ژمی و هغه یې سره له دې چې هغه پوهنتون یې لوستی و اما دوی په کور کې نیولې و ځکه دوی لږ زره امکانات په تجارتو پیسې درلودې دا یې په یو پښه باندې په ساتونو ساتونو په واوره کې ودرولې و دې ما ته کیسه وکړه زه بیخي حیران پاتې شوم چې دا څنګه په دې اثر دا څه رقم حالات و واقعا دغه رقم کړنې دا رقم برخوردونه په افغاني ټولنه کې یعنې دغه ناوړه دودونه چې هېڅ اصلا نه په اسلام کې دی او نه په انسانیت کې دی افغاني میرمنو باندې اعمال کېږي خصوصا دوی چې نوی واده کېږي نو بس هغوی غواړي چې د اول نه دوی باندې هغه خپل لغه وچلوي تاثیرات ولري اوس هم دغه کورنۍ شته دي داسې یو معلومه ده چې انګورې راوستې ده بس یو څو ورځې وایم موږ خو باید دا د تحصیل لاندې راوړو نو بدبختانه چې دغه ټولنه کې دغه رقم ناوړه منفي غلط برخوردونه اوس هم ادامه لري شته دي او اوس چې طالبان راغلي دي چې نارینه خو هسې په ښځو باندې ډېر ظلم و زور کې چلول چې زه نارینه یم او داسې واسې بیرون مزې او دا مه کوئ هغه مه کوئ اوس چې دوی دا کار یې کړی دی د دوی هغه تبر لا پسې لاسته اخیستی دی او نور هم دوی باندې یو چند تاغوی که سو چند دوی هم ورسره یوزی ده برخوردونه ولی چهرانه ای.
اغلی امیل یو میرمن چوم را غواری چی پخ پل زره باندې مثلا کور تا فرش و ظرف برابر که خو دی ناری نول خواه دا واک نور کول که ده غلطه پا میرمنی باندې چوم را بد تاثیر که او دانا دی خپل کور جوره ولو تا دی خپل کور منظمه ولو تا چوم را لیواله وی مگر چوک ده حق نور که.
زه چی یو میرمن ایما زما زره غواری چی پخ پل زره باندې هر چه وقت مگر کمی جور کم ریزیت برکتیم بد تاثیر که اغا هر چوک حق لری طبیعتا دا دی انسانه اغا دوی پا سرش که دوی پا خاموز که داشته دی چه دوی چه وقت لی او بخبال زره که دی بخبال زره وزره و باش بخبال زره اغا که یعنی زره غواری لچه چوک بیا و سره دستی و برخورد پی چه تمسخور باندی نیسی اغا باندی بیاندازه تاثیر که دی اغا احساسات و جریه داره که ای اغا احساسات وجنی شخصیت وجنی ورده چه یعنی زد بدی کور و سیگم زحمت و باسم کار کوم ستری سومان لالان ده احترام دو دوی کوم اما زد دی حق نلرم چی بخبال زرف پل و طاق که یو چه تارون پل اغا زهو پاندی تر سرکم یا پا اغا میلمه خبوده کی یا پا نور دست یو چو تغییرات رو لما ود اغا زما بخواهی وقتا سخته
غوخته نمول دست ناری نونه چه دا چی دوی بخبال کور که میرمنو تا ارزښت قایل سی او دا حق ورکړي چې دوی اده اقل د کور چارې په خپل ځل تنظیم کړي.
دا میرمن هغه وخت په کور کې کولای شي چې خپل ځل او کار تر سره کړي چې هغه اقتصادي لحاظ هغه په خپل کو په خپل مټو باندې ولاړوي. هغه وخت ښځه کولای شي چې خپل استقلال واخلي چې هغه په مالي لحاظ بس یې نه تر رسیدلې وي خپل ځل باندې بیا هغه وخت ډېر کم دوی کولای شي چې کامیاب شي چې دوی باندې خپل هغه غوښتنې اعمال کاندي. نو زه دغونه هیله کوم چې ځکه میرمنه هم نارینه په شان حق لري د کور په هر څه کې په تصمیم ګیریو کې خپل نظر ورکړي، خپل وړاندیزونه ولري، هغه خپل غږ ولري، خپل هغه د زړه هغه غوښتنې باید عملي شي، ترسره شي، یو ځای په تفاهم سره چې دا کار وشي دا ژوند یو چانس دی. دا به څومره ښایسته شي چې کله د دوی په منځ کې تفاهم وي او احترام متقابل وجود ولري. اولادونه ښه تربیه کېږي ځکه هغوی دوی ته ګوري، که د دوی شخړې ګوري هغوی هم په راتلونکي کې لجوي چې او ډېر قشان او قدایي دې ټولنې ته تقیم کېږي. نو زه فکر کوم دغه محبت او مینه په ژوند کې ډېر زیات
بله. او میرمنې باید دې اجازه ولري چې په خپل زړه د کورنۍ وسایل انتخاب کړي، وایخلي، رای وړي.
یا ښځې په دې کې ډېر ښه ذوق لري، همدا ښځې دي چې کور ودانوي، همدا ښځې چې د کور په ښایست کې په نظافت کې په پاکۍ کې کولی شي ډېر ښه رول ولوبوي. ته باید وخت ورکړ شي، خپل نظر باید چې یو بل سره شریک کاندي، دا به ډېر ښه.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسي. د کابل پوهنتون محصله لیما بیا وایي چې په ځینو کورنیو کې له هماغه پایل څخه چې جلۍ نړۍ ته راځي، له هغې څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل کېږي. له لیمې سره مو هم مرکه کړې، هغه په پایل کې وایي:
په افغانستان کې که چیرې وګورو له کلونو راهیسې دغسې یو دود یا هم عننه شتون لري چې په هیڅ برخه کې ښځې ته هغې ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي. هغه د سون په اړه ده کله چې یوه نجلۍ ته کېږي، حتی د دې په پیدایښت کې لا خلک هغومره نیوکې کوي چې ولې نجلۍ پیدا سو، ولې هلک نه ده. بیا کله چې دا پیدا کېږي هغه ستونزې چې دا ګالي وروسته چې کله راغټېږي، د دې د تعلیم په برخه کې، د دې سرنوشت خاص نور خلک د دې په د سون کولو حتی پریکړې نور خلک کوي چې باید له چا سره واده وکړي، چا ته یې ورکړي. نو دغه حقونه له پخوا نه په افغانستان کې له ښځینه طبقې نه اخیستل شوي دي. ښځو ته د جامو په برخه کې هم حق نه ورکول کېږي. اکثریت خلک دي هیڅ دا نه خوښیږي د دوی خځې د لاړ سي په بازار کې مارکیټونو ته دوی د خپل خوښه باندې جامې واخلي. دوی هغه خلک چې ویني یا هم هغه انجونې چې راځي په بازارونو کې کاري خو کې هغوی ته وایي چې دا ډېرې سپین سترګې کورنۍ دي، ډېرې سپین سترګې انجونې دي چې دوی راځي په خپل خوښه باندې ځانو ته جامې اخلي. دوی خره ګڼي چې د دوی په خوښه باندې همېش باید یوه ښځینه سون وکړي، که هغه په هر برخه کې اوسي، د جامو په لحاظ اوسي، د رفتعمال په برخه کې اوسي، د کار کولو په برخه کې اوسېږي. دوی همېش غواړي چې ښځینه د دوی تر تسلط لاندې اوسېږي. اکثریت نارینه مونږ کتلي دي چې دوی خپلې ښځې له کوره حتی د بیرون نه تګ اجازه نه ورکوي. ولې بهر کې کومه نجلۍ چې وګوري چې هغه په یوې ښې سلقې سره راوتلې ده، دوی په کور کې بیا خپلو ښځو ته، اکثریت نارینه ما لیدلي دي چې خپلو ښځو ته په کور کې پیغور ورکوي چې مونږ د کور ښځې هېڅ داسې نه دي لکه د خلکو د کورونو ښځې، په کومه سلیقه چې دوی ګرځېږي، کوم سټایل باندې چې دوی ګرځېږي، اصلا تاسې د دغسې کالیو اغوستلو وړتیا نه لري یا هم تاسې کې دغه وړتیا نشته چې هغسې جامې واغوندئ، بېرته نه هغه حق ورکوي او نه هم دا زغملی سي چې د دوی په کور کې د دغسې ښځې اوسي. ولې کله چې په کور کې ښځینه اکثریت نجونو مونږ ته ویلي دي چې کله مونږ ورته وایي چې دغه جامې چې بیرون کې نورو نجونو اغوستې دي، ښځې اغوستې دي، چې مونږ انتخاب وکړو، یا هم ورته ووایي بیا بېرته مونږ ته وایي چې ولې تاسې د دغسې بې شرمه جامو غوښتنه له مونږ نه کوئ چې تاسې باید واغوندئ. په داسې حال کې چې هماغه جامې چې دوی بیرون واړسي پردي ښځې ویني په هماغه سټایلو جامه کې خوښوي.
بلې، او یوه موضوع دا ده چې اوس اکثره مېرمنې وظیفه نه لري، نو په کور کې د ټولو چارو واک ورنه اخیستل شوی، البته د یو شمېر ښځو په وینا. مثلا دوی نسي کولی په خپل زړه پرده کورته انتخاب کا، توشک پوښونه انتخاب کا، فرش انتخاب کا، دا هر څه به نارینه راوړي که ښې که خراب دي، بې مني په کور کې به استفاده کوي. په خپله ښځو ته څه کول پکار دي چې کوم څه چې دوی غواړي، یا د ځان لپاره یا د کور لپاره، چې د کور وسایل وي چې دې هدف ته ورسیږي چې هغه واخیستلی سي.
مونږ باید د شرایطو برابر کار وکړو. په اوسنیو شرایطو کې مونږ وینو چې په افغانستان کې اقتصاد ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو روان دی. خلکو ښکته کېږي، وظیفې نشته، نه د ښځو لپاره شته، نه هم د نارینه وو لپاره په اسانۍ باندې وظیفې پیدا کېږي. اکثریت نارینه بېکاره دي، ښځینه خو بیخي مطلقاً بېکاره دي. هغه کوم څه چې مونږ یې انتخابوو، د یوې ښځینه په توګه باندې نارینه سره مرسته کوو، باید مونږ د اوسنیو شرایطو برابر د خپل اقتصاد مطابق خوښ کړو. هسې نه چې د مونږ د کور د نارینه وو درآمد ډېر کم وي. ولې زه ځم په یو مارکیټ کې چې هغه پردي په ډېر سره پنځه ډېر سره په دې بیه ورکوي، او زه شله اوسم یا هم مونږ شله اوسو په نارینه وو کښېنه، ته به هرو مرو همدا پردي ماته اخلي د کور لپاره. دا چې له هغې نه چې د مونږ د کور اقتصاد خرابېږي، ولې هغه تنه انتخابوو چې هم اقتصادي اوسېږي او هم ښایسته اوسېږي؟ تنه ښایست په دې کې به نه وي چې مونږ لرسو په یو قیمتي سیز باندې لاس کېږدو چې ښکلا ورکي. ډېر ساده شیان دي چې په کور کې د کور په زینت کې ښکلا ورکوي. مونږ باید د اقتصاد مطابق، که ښځینه دي که نارینه دي، دا باید د خپل اقتصاد مطابق پرېکړې وکړي او انتخابونه وکړي.
او ښځو ته چې اصلا د انتخاب حق نه ورکول کېږي، دا له رواني اړخ نه په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي؟ سره له دې چې دا پوهېږي چې په کور کې نارینه د دې توان لري چې یو څه د دې په زړه واخلي، مګر نه یې ورته اخلي، وایي دا د ما نه خوښېږي نو تم دا ما اخله. له رواني اړخ نه دلته په ښځو څومره بد اثر کوي؟
بالکل، ډېری کسان داسې دي چې د انتخاب حق دوی ته نه ورکول کېږي، دوی ته یوه عقده پیدا کېږي. خاصتاً لکه زه یو خپله تجربه درته وایم چې په کوچنیوالي کې زه چې کله ډېره کوچنۍ وم چې بازار ته به پوتلم، پلار به مې چې ماته بوټان اخیستل، ماته به چې جامې اخیستې، کوم څه به چې ما ده ته ویل چې هغه ماته واخله، که به هغه ډېر بېکاره شی و زه په دې پوهېدم. اوس زه کله فکر کوم چې هغه ډېر بېکاره شی و ما انتخابو، ولې له هغه نه پورته شی ماته پلار اخیسته، خو هماغه بېکاره شی ماته ښه ښکارېده په کوچنیوالي کې. ما به هغه انتخابو، ولې دوی به ماته نه اخیسته؟ تر نن ورځې پورې یوه عقده داسې د انسان په زړه کې پیدا کېږي او پاتې کېږي. هم زه اوس هم خپلې مور ته کله کله وایم، وایي مورې، هغه شی چې ما انتخابو هغه ارزانه و، تاسو کوم بوتان چې مونږ ته اخیستله، هغه چې ما انتخاب کړي و دوه جوړه پرې کېدل، ولې تاسو مونږ ته هغه نه اخیستله؟ تر اوسه پورې وایم د ما په زړه کې د هغه عقده پاتې ده چې ماته به په هماغه وخت کې نه ماغه شی چې مونږ انتخابول اخیستې به دې ولا. اوس کله چې ما کوچنۍ خور مونږ بازار ته بیایو، هر وخت مرته میوان چې پرېږد تل خپل انتخاب کې مو کو څه په کوښنیواله کې دا حق تاسو لمونه نه اخیستای وو وسه ولدينا مخلص کته کوم څه کې خېږي که خراب دي څنګه خو کې چې وای خلی هغه نه چې د دې په زړه کې وقته پاتې چې موږ دغه نه کال چې څه کوښنیواله هغه څه ما انتخاب کړی ولې دوی راتوان نه اخیستل
آیا دا مسائل د دې ارزښ لري هغه کې کور وسایل وي که جامې وي چې یو څوک دی یو چاز مات کړی او په خوخه ورته وانه خلی څه بخی چې هغه څه چې هغه د کور میرمن هغه د کور خور هغه د کور خزه غوړی اماسي ورته واخستل سي
دا یو ډول حق ده یا هم په شخصي ژوند کې مداخله د چمو ته یو چا په شخصي ژوند کې ور مداخله کو چې ته باید د رنگ یا هم ته جامې واخلې یا د لوی تی د کالی لوی واخلې یا د لنډ تی وګته ماخله د لنډ واخلې موږ هر څوک باید حق له انسان نه وانه خلی چې ته څاخلې باید ته په خپل خواخه باندې انتخاب کینې دی بل چا پر ځا باندې خپلې خدي خپلې لورانې خپلې خوانې چې بازار ته بیاي باید د هغوی د غوښتنې مطابق هغه څه عمل وکوي تر ټولو لومړی خبره چې دوی کله هم بازار ته ځي کوم څه ته اړتیا لري دوی هغه خپلې پیسې یا هم کومه سرمایه چې له ځان سره وي بازار ته چې هغلته څه پرانیستي نو دوی باید د هغو پیسو مطابق هلته انتخابونه وکړي
ډېره زیاته مننه لیمې جانې تاسو باندې سلامت اوسئ
هیله کوم کولې ښه وخت ته
د اسلام دین هم خزو ته د حق ورکړی چې دوی په خپل ځړه له شریعت سره برابر ژوند وکړي تاثیر لیوال چې د خزو د اسلامي حقوقو په برخه کې چیرنې کړي وایي چې په یو شمیر سیمو کې نارینه د خزو په شریعي حقوقو باندې هم سترګې پټوي
قرآن کې د خزو حقوق راغلي دي همدغه شان دي الله جل جلاله خزو ته د حقوق ورکړي دي دا چې زمونږه افغاني ټولنه غو د دستور او فرهنګ او ځینې خلکو دومره ټیټ نیولې ده دلته د قرآن نصر غړونه کوي هم د حدیثو نصر غړونه کوي حقوق چې الله جل جلاله ورکړي دي غو باندې دوی خېګي او نه مني د خپل جامو په اخستلو کې اختیار نه ورکوي ځین نور د کورونو په کارونو کې دوی ته اختیار نه ورکوي دوی وزنه مطلب دا وي چې نزول د خزو خبره ومنم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بو خپل بوګیانو ته خپل لورګانو ته دوه ته زیاته مینه ورکوله په هر شي کې به مشوره وسره کوله نو داسې چې دوی دوی سره مشوره نه کوله هغه چې زمونږ خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی ده نو دغه صلی الله علیه وسلم امتیان یو چې زمونږ پیغمبر دوی ته د حقوق ورکړي دي زمونږ پیغمبر له دوی سره به مشوره کوله کوم دغه خلاف کار کوو
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا خې چاري
سے شروع